وخت غرمې دولس بجې مشاله رادیو ته غوږ پرونه خپرونه کې چې خبرې ګړې دا زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. په دې یو ساعت خپرونه کې له خبرنو وروسته د پښتونخوا پاکستان سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه درته لرو، خو اول پام وکړئ د دې مهال تازه خبرونو ته چې زما همکار منور شاه تاسو ته وړاندې کړ.
د خبرونو سرټکی، نن پی ڈی ایم د بلوچستان په لورلای کې جلسه کوي، افغان چارواکي په جلال آباد کې د داعش د یو شمیر وسلوالو د وجلو ادعا کوي، او د امریکا په کانګرس کې د ولسی جرګې استازي نن د ولسمشر ټرمپ د مواخذې لپاره تیاری کوي. د خبرونو تفصیل، د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم نن د بلوچستان په لورلای کې د حکومت خلاف جلسه کوي. د دې جلسې لپاره د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان پرون کوټه ته ورسېده، او په هوایي ډګر یې د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې حکومت په وار وار د ترهګرۍ د ختمولو ادعا کوي، خو ترهګرۍ لا هم دوام لري. نوموړي پوښتنه راپورته کړې چې ترهګرۍ ختمه شوې، نو بیا څنګه د بلوچستان په مچ سیمه کې د یوولس کان کیندونکو د وژنې پیښه وشوه؟ مولانا فضل الرحمان یو وار بیا په دغه هغه تورونه تکرار کړل چې موجوده حکومت د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی او خلک یې منلو ته تیار نه دي. نوموړي ژمنتیا وښوده چې دا حکومت به نسکوروي، خو د وزیر اعظم عمران خان په واکمنۍ حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي. ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونه د احتساب د عمل نه د خپلو مشرانو بچ کولو لپاره راغونډ شوي دي. ټاکل شوی چې په لورلای کې د پی ڈی ایم نننۍ جلسې ته به د مولانا فضل الرحمان تر څنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی، د پیپل ګوند پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د مسلم لیگ نواز ګوند سردار یعقوب ناصر او یو شمیر نور مشران هم ویناوی وکړي. د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر او د کورونا وبا د سار مرکز ان سی او ان مشر اسد عمر وايي حکومت د روزګارونو په خاطر ټولبند نه کوي، خو پکار ده چې خلک د احتیاطي تدابیر په عملي کولو د کورونا وبا خپرېدو مخه ونیسي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ویل د کورونا په اولنۍ شپه کې ټول باندې له 2 کروڑ زیات خلک بے روزګاره کړي وو چې 90% یې عام مزدوران وو. بلخوا ځینې مزدوران وایي چې د اولنۍ چپې د ټول باندې له وجې تر اوسه کار روزګار نه دی پر ځای شوی، نه هم ورسره حکومت مالی مرسته کوي. حکومت وایي چې د کورونا په لومړۍ شپه کې یې ګڼو خلکو ته د 3 میاشتو لپاره 12,000 روپۍ د امداد په توګه ورکړي دي. په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې د کورونا له وجې نور 100 کسان مړ شوي، چې ورسره په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ د مړو شوو کسانو ټول شمیر 10,000 ته ورسېد. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیر یو شواروز کې نور 2,408 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي، چې ورسره په پاکستان کې د کورونا ناروغانو ټول شمیر له 15,006 واوښت، خو نږدې 2,02,000 ته بیرته رغېدلي هم دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان چارواکي وایي په جلال آباد کې یې د داعش یو شمیر وسلوال وجلی دي. د ننګرهار چارواکي وایي 13 شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د جلال آباد ښار باګرامیو سیمه کې عملیات کړي چې پکې 3 تنه داعش وسلوال د نښتې پر مهال وجل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطا الله خوګیانی نن مشال ریډیو ته وویل چې له دغه داعش وسلوالو څخه وسلې، بمونه او نور مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلل. د خوګیانی په خبره په دې عملیاتو کې ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. او بل خبردار چې د امریکا په کانګرس کې د ولسی جرګې استازي نن د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مواخذې لپاره په داسې حال کې تیاری کوي چې د ریپبلیکن ګوند د استازو ترمنځ د سیاسي بحران له وجې بې اتفاقي زیاته شوې. پر ټرمپ تور دی چې 13 اونۍ یې بل وګر د کانګرس په ودانۍ برید ته هڅولي وو. پرون مرستیال ولسمشر مایک پینس وویل چې د 25 آئینی بدلون لاندې ټرمپ له ولسمشرۍ نه لري کوي. نوموړي دا څرګندونې له هغې لږ وخت مخکې وکړې چې د ډیموکرات ګوند اکثریت لرونکي ولسی جرګه کې هغه قرارداد د منځوریدو په حال کې وو چې پکې له پینس څخه د تیری اونۍ د بلوګرو د برید په سر د دغه آئینی اختیار د استعمالولو غوښتنه شوې ده. د ولسی جرګې مشر نانسی پلوسی ویلي که مایک پینس ټرمپ له دندې لرې نه کړي، نو ولسی جرګه د جنوري په 14 د ټرمپ د مواخذې پلان لري. خو پینس پلوسی ته په یو لیکلي خط کې ویلي چې تاسو په ولسی جرګه کې د ډیموکرات ګوند استازي له ده او کابینې یې د 15 آئینی بدلون په استعمال د ټرمپ د لرې کولو غوښتنه کوي، خو دی باور نه لري چې دا ګام د انتقام په ګټه او یاد امریکایي عین سره سمون خوري. ډیموکرات ګوند ولسمشر ترامپ د تیری اونۍ د هغه بلوګر برید د پارولو په تور مخاوز مواخذه کول غواړي چې پکې د یو پولیس افسر په شمول 15 کسان مړ شوي وو. دا اقدام به ترامپ د فرد جرم عاید کولو برابر وي.
دا منور شاه چې تاسو ته خبر نو وړاندې کول او ریدونکو کرا سره پاتې شوې د دغه ریپورتونو تفصیل اوریدل شي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه نن د بلوچستان لورلای کې جلسه لري. په میرالی کې پی قبیلې د خپلو نیول شو کسانو د خوشی کولو لپاره پرلات وهلې. د پاکستان د پلان جوړولو وزیر وایي کورونا لکونه خلک بیروزګاره کړي. په جنوبی وزیرستان کې د پولیو واکسین 15 ورځنی بهیر پیل شوه.
او دیش میرا چکیم ټارګټ تا دا 87000 ټارګټ تا تقریبا ټول یوسیس سره اوند ان شاء الله سم اصله ده نشته دي.
د پاکستان پولیس ته ول سره سخت رویه ساتي وجه سره
نو جو سره د سیاسي تور باندې ټیک نه وی نو هغه رویه خو به ټیک نه در خلکو سره متواتر یو ټریننګ وکړ دې تا او نو ټریننګ وکړ چې یو نفسیاتي سپیشلیست پی رئیس د ټریننګ ورګي.
پاکستان په ایشیا کې لومړی نمبر هوا دی چې د ګرانۍ کچه پکې تر ټولو لوړه ده.
مثال مخکې چې په 25000 د هوا د هوا نو باغې په خلکو ده اوس تم چې یو نه تم چې هم گزاره پې نه کیږي په څه د ګرانۍ شوی ده نو
په دې سربېره ځینې نور رپورټونه هم را سره دي چې د خبرونې په اوږدو کې اوریدل شي. د مشال لړیو تر څنګه سه د خبرونې د سر رپورت نن د بلوچستان په لورالای کې د پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ډی ایم د حکومت پر ضد جلسه کوي چې پکې به د دې غورځنګ د مشر مولانا فضل الرحمن ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزه د پیپلز ګوند پخوانی سره تړاو لرونکي پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د مسلم لیگ نواز ګوند سردار یعقوب ناصر او یو شمېر نور مشران هم ویناوي وکړي. پرون کوټې ته ل رسیدو وروسته مولانا فضل الرحمن یو ور بیا هغه تورونه تکرار کړل چې موجوده حکومت د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی او خلک یې منلو ته تیار نه دي. خو د وزیر اعظم عمران خان په واکمنۍ کې اوسنۍ حکومت په وار وار دا تورونه ردوي او ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونه د احتساب د عمل نه د خپلو مشرانو د بچ کولو لپاره راغونډ شوي دي. ل کوټې پرې ایوب ترین رپورټ راستولی.
د پاکستان ډیموکراټیک موومنت تر سورین لاندې نن د بلوچستان په لور لای کې د حزب اختلاف له لوري جلسه کېدونکې ده. د دې مقصد لپاره د پی ډی ایم مشران و کوټ ته رسیدلې دي او تیر ورځ چې کله د جمعیت العلماء اسلام امیر او د پی ډی ایم مرکزی مشر مولانا فضل الرحمن و کوټ ته راورسېدې نو هغه د کوټ پر وای میدان د خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان ولس چې څه ډول د پی ډی ایم سره درېدلې دي هغه یو تاریخي عمل دی. د نوموړي په وینا چې نن به د لور لای جلسه یو تاریخي جلسوی او پدې کې بولس هغه خلک رات کړی څوک چې د درغلي د لارې په اقتدار باندې قابض شوی دی.
همه تو ایک سے بڑھ کر دوسرا جلسہ مل رہا ہے ایک سے بڑھ کر عوام سڑکوں پہ ہمیں مل رہے ہیں.
مولانا فضل الرحمن وای چې تریوا بل جلسہ غټش کاری کیږي او دوی وس خزیات په بل کې خلک پر سړکانو باندې زیات ملاویږي او هر ریلی د بلی څخه کامیاب کیږي او د کومي تحریک شکل اخلي او د ټولو تحریک مشاهده روانه ده. هر ځای ولس په خپل وینو او هر ځای ولس ته هم ورواني چې لامل د ولس په ګډون کې زیاتوالی را روان دي.
خود بر احراس ان کے پاس پہنچ رہے ہیں اور ان کی شرکت میں اب اضافہ ہو رہا ہے.
د پی ڈی ایم مشر د پاکستان د فوج دغه بیان کدیو پنڈی ته ورسی نو حالت به دوی ته چای ورکول سی په اړه وویل چې هغه په خوشحالي سره دا بیان ورکړی دی او ما هم د دې جواب په خوشحالي سره تیر شپه ورکړی وو چې په خپل د پاپا جان پیزا وخوري او موږ یوازې په چای خطابه سی. یاد وی چې د جنوري په 11 منیټه د پاکستان د فوج د عامو اړیکو ډایریکټر جنرال میجر جنرال بابر افتخار په اسلام آباد کې د خبريالانو سره په خبرو کې د پښتنې په جواب کې ویلی وو چې د مولانا فضل رحمان و پنڈی ته دراتک څه وجه نسته خو که بیا هم راځي نو چای به ورته پلاو کړی. تیر ورځ د خبريالانو سره په خبرو کې د وپښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل چې حکومت امیش ادا کوي چې هغه د ملک سره ترګري او ترګر ختم کړی دی نو بیا د نوموړي په وینا چې د مچ پیښه څه ډول رامنځ ته سو په کوم کې چې د کویلې لس هزاره کان کیندونکو وژل سو. مولانا فضل الرحمن دا هم ول چې موږ په دې هڅه کې یو چې اوسنۍ حکومت ژر تر ژره ختم سي، ځکه چې دغه حکومت د مچ د پیښو وروسته د ولس د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. که څه هم د مولانا فضل الرحمن د تیر ورځې د بیان په اړه تر اوسه د صوبایي یا هم د وفاقي حکومت لخوا څه غبرګون نه دی ښکاره سوی، خو په تیرو ورځو کې د ازب اختلاف پر دغه ډول بیانو باندې د وفاقي حکومت له لوري په وار وار ویل شوي دي چې د ازب اختلاف زیاتره جماعتونه ولس د کال 2018 په عام انتخاباتو کې رد کړي دي، نو ځکه دوی د حکومت څخه لري او دغه ډول تورونه لګوي. او خپل حکمران جماعت تحریک انصاف څو ځله ویلي دي چې د ازب اختلاف ګوندونه د خپلو مشرانو د درغلۍ د پټولو او پر حکومت د فشار اچولو لپاره پی ډی ایم جوړ کړی دی. خپل د پاکستان فوج هم د اپوزیشن ګوندونو دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې سیاسي مشران دي په خپلو سیاسي چارو کې فوج نه شکلوي او نه دي ور باندې تورونه لګوي. په دې اړه د فوج ویان د جنوري په 18 نیټه یو ځل بیا ویلي وو چې فوج د ملکي وزیلي اداره ده او د زیلي ادارې په توګه به د حکومت سره ولاړ وي. بلې خواته نن په لورلای کې د پی ډی ایم تر سوري لاندې د جلسې ټول انتظامات وسرته رسیدلي دي. جلسې ته به د پی ډی ایم مشران مولانا فضل الرحمن، محمود خان اڅکزی، پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی او د مسلم لیگ نون ډلی مرستیال مشر سردار یعقوب خان ناصر په ګډون نور مشران ویناوي کوي، ځکه چې و دې جلسې ته د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو او د مسلم لیگ نون ډلی مرستیال مشر میرمن مریم نواز ناراضي.
ایوب ترینو چې له کوټې رپورټ راستولې د پاکستان پوز ادا کوي چې د ترهګرو پر ضد د امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو عملیات ګټور ثابت شوی او د تیرو کلونو په نسبت د هیواد امنیتي حالت ښه شوی دی. د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار د تیر ګل پورس پر اولپنډه کې یوې خبري غونډې پر مهال په خیبر پښتونخوا نوي ورګډې شوی قبایلي ضلع هم یادې کړې او ډاډې وښود چې د مال هیڅ یو ترهګر ډله هلته منظم وجود نه لري. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ محسن دوړ د پوز دا داوا بې ځایه بولي او وایي چې په سیمه کې ترهګر بیرته د پیاوړ کېدو په حال کې دي. د چارو ځنې شنون کې هم وایي چې د قبایلي ضلعو د اوسیدونکو ګیلې او اعتراضونه ځکه پر ځای دي چې پوز لا هم د هغوی سیمې د وسلوالو له شتونه په بشپړه توګه پاکې کړی نه دي. هارون باچا رپورټ راکوي.
د پاکستان پوز د اماړي کوڅانګي آی ایس پی آر ویاند میجر جنرال بابر افتخار د جنوري 18 په خبري کانفرنس کې د هیواد د امنیت ساتنې په برخه کې د پوز د تیرو لسو کالو کوښښونو یو جاج وړاندې کړ. نوموړي وویل د پوز او هم د ولس د قربانیو په نتیجه کې د هیواد امنیتي حالت تر پخوا ښه شوی او دا وخت د پاکستان پر خاوره هیڅ یو ترهګر ډله منظم وجود نه لري. خو یو خبریال د پوز ویان ته پرستاو کې پر ټولنیز میډیا د خبرې شوی هغه یو ویډیو حواله ورکړه چې په کلی دل کېږي د خیبر پختونخوا په یو قبایلي ضلع کې له تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شوی یو شمیر وسلوال بیرته له دې ډلې سره یو ځای کېږي. د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې پوز د وسلوالو دې فعالیتونو ته څنګه ګوري، جنرال افتخار وویل دا سمه ده چې اوس هم په سیمه کې د نام نه پیښې کېږي خو تر پخوا یې زور ډیر کم شوی دی. جنرال افتخار وایي د ترهګرو ډلو کم منظم وجود اوس نشته. له افغانستان سره پر پوله د غزن تار لګولو چارې هم تقریبا په بشپړېدو دي خو وسلوال اوس هم له هغه خوا دی خوا راوړي، خو که دلته را هم شي نو په تیښته وي. او په قبایلي ضلعو کې که د نام نه پیښو خبره وکړو نو هغه تر ډیره د قانون په سمه توګه د نه عملي کېدو له وجې کیږي. هغو ته ترهګر واقعات نشو ویلی. قبایلي ضلعو ته اوس د پولیسو نظام غځېدلې، د هغوی د تربیې چارې روانې دي او پولیس ته دې جوګه شوي چې مجرم پیدا کړي، بلکې ډیری یې نیولي او بندي کړي دي. تر کومه چې د وسلوالو د ویډیوګانو خبر ده نو دا سوشل میډیا ته د دې لپاره ورکول کیږي چې دوی خپل شتون وښيي. خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په پاکستان کې هیڅ یو ترهګر ډله منظم وجود نه لري.
Let me assure you that there is no organized terrorist infrastructure in Pakistan anymore.
خو په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داول د جنوري پر 12 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د امن پر ځای کولو د پوز داوا بے بنیاد او بدله او زیاته کړه چې په هدفي بریدونو کې د دوی د قومي مشرانو او فعالانو د وژنې لړۍ هماغه روانه ده او دا چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو او د هغوی د مشرتابه د شتون خبره هم لچا پټه نه ده.
مختلف گروپ دا چکم دی آغا دا ٹی ٹی پی دا مرند لاندے یوزیش وال تاسو د چټي پی را اوس تر شبه پریس ریلیز وګوره په دې کې هغه په خپل ټول یو ډیټیل ورکړل دی. مثال مونږ سونه سونه ټیکس په کم کم ځای کې کړی دی وګی سې کې دی چې نه لکه یو خدای دی مثال شتا کیپاسټی اهلیت نشتا او یا به تاسو سره مرګره ګورو پرې کوټه کې خو کولاو مرکزونه دي دا اوس مو د مخکې مونږ مرابې را درو لیدلو په کومه طریقې سره په دې کراچۍ په هسپتالونو کې وګرځېدو بیا کوټه ته لاړو په وزیرستان کې ځې په ځمون ګورو چې مثال کوم هغه خلک چې دی ګڼل چې دا خلک د حکومت په ضد دي یا د ترهګرۍ هغه خلک اوس هم په پروتوکول کې ګرځي هیڅ قسمه روک ټوک نشته.
محسن داوړ هم داراز ویل چې له تیر شاوخوا یو کال راهیسې د اسمبلی په غونډه کې د کړې خپلې هغې پوښتنې د ځواب په تمه دی چې حکومت دې د پخوانی فاټا په عملیاتو کې د وژلو او یا هم نیولو وسلوالو شمیر د هغوی نمونه او هویت ورته وښيي. بلخوا په پېښور کې خبریال او د سیاسي او امنیتي چارو شنونکي رحیم الله یوسفزی که څه هم مني چې د پاکستان امنیتي حالت د تیرو کلونو پرتله ښه شوی خو زیاتوي چې په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو ډلو د شتون په خبرونو کې حقیقت شته او د دې مسئلې غم باید وخوړل شي.
مخکې کوم حالات یو څو کاله مخکې خو ډېر خراب وو خصوصي مماندې شمالي وزیرستان په فوج باندې پولیس باندې هم بریدونه شوي دي او مخکینۍ جګړې هغه تازه شوي دي. په جنوبي وزیرستان کې هم پیښې کېږي. باجوړ کې مومندو کې هم کله نا کله یو پیښه وشي. سوات کې هم شوي. کله چې فوج دعوه وکړي چې موږ امن راوستل نو بیا خو خلک پوه چې دا څنګه امن دی چې اوس هم دغه بریدونه ختم شوي نه دي. کوم چې ډلې د تحریک طالبان پاکستان نه بیلې شوې وي هغوی بیا د هغې سره شامل شوي دي. دلته کې موجود دي سهولتکار دي هغې مخنیوی هم په کول غواړي د هغې نه بغیر دا مسله نه حل کېږي.
د پاکستان پوز ویان میجر جنرل بابر افتخار د راولپنډای خبری کانفرنس ته ویلي د 2019 کال پرتله دا وخت په هیواد کې کېدونکو ترهګر بدونو کې 50% کمی راغلی دی. بلخوا د مشال رډیو د شمیرو تر مخه د تیر 2020 کال د دسمبر تر 27 نیټې پورې یوازې په شمالي وزیرستان کې 46 هدفي بریدونه شوي چې تر 50 زیات ځایي مشران ځوانان او هم سرکاري چارواکي پکې وژل شوي ول. حکومتي شمیرې بیا ښیي چې هم تیر 2020 کال په شمالي وزیرستان کې 50 وسلوال بریدونه یا د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتې شوي وې چې لسګونه پوځیان پکې وژل شوي ول.
د هارون بچا رپورټ مورده د مشال رادیو د په میډیم ویو شپکسو یو شپانه د شمالي وزیرستان په میرلی خارګوټی کې ل دوه ورځې رئیسی ای پی قبیلې مظاهره پیل کړیو پر لاته وهل دوی وایي حکومت د غوي ځنې کسان پورته کړی دی او تر سوچ غوي خوشی شوی نوی دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. بل پلوې حکومتي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال رادیو ته ویل امنیتي ادارې بې ګناه کس ل دوه ورځې زیات ځان سره نشي ساتلی او خوشی کوي. عمر وزیر لبن رپورٹ راستوله
په میرالی کې ای پی قبیله مشرانو او ځوانانو د 13 ورځې پر لټ پیل کړي چې د دوی په وینا امنیتی ځواکونو د شک په بنیاد سلور کسانو چت کړي. دوی وایي نیول شوی کسانو کې یو ځایی پولیس اهلکار هم شامل دی. پر لټوالو د غلطا پر لټ یا احتجاج کې د پولیو یا ګوزن ناروغي زید پولیو مهم بایکاټ هم کړي او وایي چې تر سو یې نیول شوي کسان رها شوي نه وي پر لد باید دوام ولري. امنیتي چارواکي وایي چې نیول شوي کسان د امن خرابونکو سره د اړیکو یا مرستو په تور نیول شوي دي. روان پر لد ته خپل وینا کې د میرعلي یو سیاسي او سماجي کارکون جمال داوړ وویل چې هدف یې بریدونو کې ځوانان مشران وژل کیږي چې د انصاف لپاره آواز پورته کوي نو په ځای د دې چې انصاف ورکړل شي پر دوی مقدمه هم جوړې شي. د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام دا وړوای چې د خپلو نیول شوو کسانو د خلاصون لپاره یې پر امنا ناسته پیل کړې. که ګناهګار وي نو عدالت شته، یعنی یاد پر لد با نور وغځول شي او د غلطه به ټول کامونه ورجمع شي.
سیوری دی مخته یې کسان وړی دي چې په مولې جرګې وشوې دی ای پی کوم شپږ ویشته ورځې نه د دې چې راکین سلویرو بلیون دی دا ارخلوس نشول چې کدی څه ګناه کړاوی نو دی د عدالت ته پیش شي او د خبره وی ورې په ورې حکومت ته ګرانېږي او ګرونېږي.
کلامو چې په دې اړه د امنیتي ځواکونو لا چارواکو وپوښتل نو یو لا چارواکي چې نه یې وغوښتل خپله نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې دوی نه غواړي چې عام ولس وځوروي، څوک چې کلیئر وي نو تر دوه ورځو نه زیات یې له ځان سره نه ساتي. نیول شوي کسان د ترهګرو سره د اړیکو په تور نیولې شوي، چې ګناهګار نه وي نو خوشي بشي. پر لتوالو سره د ځایي انتظامي چارواکو لخوا هم خبرې روانې دي، خو لا هم مذاکرات کامیاب شوي نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
یار ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی را سره اخلي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی.
ګورګینیا.
اولیکا.
جی.
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پ کابل کے تھن بجے او پاکستان کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې د کورونا د لومړۍ صفې پر مهال لګول شوی لاکډاون یا ټولبند په وجه په دې هیواد کې په لکونو خلک بیروزګاره شوي چې پکې کاروبار کوونکي او نور خواریکښ شامل دي. بل پلو د کاروباریانو خواریکښو وینا ده چې تر اوسه د دوی روزګارونه واپس خپل ځای ته نه دي راغلي او نه ورسره حکومت کومه مرسته کړې ده. خو حکومت وایي د کورونا په لومړۍ صفه کې ګڼو خلکو ته د څلورو میاشتو لپاره 12,000 روپۍ د امداد په توګه ورکړې دي. په دې اړه تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
د جنوري په 12 اسلام آباد کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر او د کرونا د سار لپاره د جوړ مرکز ان سی او سی مشر اسد عمر په خبري کانفرنس کې ویلي د کرونا په لومړۍ چپه کې د لاک ډاون یا ټول بند لوجه د 2 کروڑ نه زیات خلک له بیروزګاری سره مخ شوي، چې پکې یوازې 9% د امروزه مزدوري کوونکي خواري کښتي او لدې سربیره د یو لوی شمېر د خلکو کاروبارونه هم خراب شوي. د نوموړي په خبره په دې وجه حکومت په دې دویمه چپه کې غواړي چې د خلکو کاروبارونه خراب شي او بیروزګار شي نو لاک ډاون یا ټول بند نه لګوي، خو باید چې اولس احتیاطي لارښوونې خپل کړي چې د دې دویم چپې نه هم مونږه بهر شو.
جس وقت کرونا آیا اور
دی وای کله چې کرونا راغله او وبا خور شو نو هغه وخت فیصله وکړي شو چې ټول بندي ولګول شي او هغه وخت زیاتره په کاروباري خلکو زلو بندیزونه ولګول شو، نو تقریبا د 2 کروڑ نه زیاتو خلکو روزګار له هغه وترول شو
کہ ان کی روزگار جو ہے وہ چھن گئی ان سے.
بل پلو د خوارکخو او کاروباریانو وینا د چې د دوی پر روزګارونو چې د کرونا د لومړی چپی دوران کوم اثر پریوته وو دا غی له وجې دوی تر اوسه زایل نه دی راغلی او نور سره حکومت کوم امرسته کړي. د مومندو ضلع نه د مزدوری لپاره مردان ته راغلی یو خوارکخ موسم خان مشل ریډیو ته وی دی لډیره وخت به روزګار دی خو حکومت ور سره کوم کومک یا امرسته نه دا کړي.
زمومندو نه راغلی ما هلتم چې کوم د کرونا حالات خراب و د کرونا د وجې هلتم کارونه وس راغلی مردان تا مردان کې تقریبا می شوشوا خود کرونا د وجه کارونه غون ولاړ دلته هیڅ څوک کار نه کې بازار بندي خلکیم ارسړي بس کرونا د نه څوک کار کوي نه چا روزګار شته غریب سړي ته سخت مشکلات دي غریب سړي باندې نه څوک کار کوي د کرونا د وجه نه څوک بوزي موږ حکومت ته دا خواسته دي غریبانو له خماخه کم اس کم څوک کار لین روان کې دوی خو بل څه چاره نشته د کرونا د وجه کارونه غون ولاړ دي.
همداشن په پینډي کې یو دکاندار طارق خان مشال ریډیو ته وی حکومت خود کرونا د لومړي چپی خبر کوي په دې دویمه چپ کې هم د دوی کاروبار ډیر زیات خراب دی.
زمون روزګارونه ډیر زیات افیکټ شي او ځکه چې بیخي مونږ تلکا دغه نو کنه اجازه نه د دکان د کولاو خولو نو هغه ټیم کې واقعي ډیر زیات کرایسیس راغلی ځکه چې زمون لکه سره زما بازي داسې د غری چې دغه صرف او صرف دغه شان لکه یو دکان ته بناستې غیبا خپل چوله به دغه ناغې بلې کنه نو هغه په وجه مونږ ډیر زیات مونږ لکه مشکلات او نه دوه چار شي دغه نه پس چې اوپن شون مونږ چې څنګه ایکسپیکټ کول چې را مارکیټ په ډیر زیات غشی زمون بو سره خشی د غشی خو اصل کې په اغه کرونا په دوران کې څنګه چې بازارونه بندو د غشان سب د جابز په لحاظ سره خبرو کو نو ډاون سایزینګ شوی او خلکو ته فاینانشل پرابلمز خو لا اکشن بزو يم چې بازارونه خپل ځای لن دی راغلي.
بل پلو د تیر کال د مارچ په میاش کې چې په پاکستان کې کله د کرونا لومړی چپ راغله نو د وفاقي حکومت په وینا چې دغه دوران یې د غریبانو کورنۍ لپاره 2,500 روپۍ امداد اعلان کړو چې تر مخې د 2 کروڑ نه زیاتو خلکو ته د سلور سلورو میاشتو لپاره دولس دولس زر روپی د مالی امداد په توګه ورکړی شوی او دارنګي دې دوران د بجلی بلونه هم پاکستان وکړل.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
درنو اوریدونکو، له کورونا سره احتیاط کوئ خو د پولیو خیال هم ساتئ، چې خپل ماشومان مو کلم چې ساسو سیمې ته ټیمونه درځي د پولیو چې له واکسینه به برخې پاتې نشي خامخا غو دوه ساس کې ورته ورکړي. په جنوبي وزیرستان کې د پولیو یا ګوزن پر ضد 15 ورځنی کمپاین شروع شوی دی. د دې ضلع ایډیشنل ډیپټي کمشنر مشال ډیو ته ویلي چې د دې کمپاین پر مهال به د جنوبي وزیرستان 8000 ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي واکسین ساس کې ورکړل شي. هلته د پولیسو مشر شوکت علی بیا ویلی چې د پولیو ټیمونو د تحفظ لپاره کوټل اقدامات کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون کرک ضلع د پولیسو مشر عرفان خان مشال ډیو ته وویل چې په لتمبر سیمه کې ناپیژندل شو وسلوالو په ډزو د پولیو ټیم سره د حفاظت لپاره موجود پولیس والا وژلې شوې دي. لا هم د دغې پیښې ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې. په دې هکله نور تفصیل د اشتیاق مسجد پر رپورټ کې.
سویلی وزیرستان کې د ګوزن رنجنا د ژغورنې د پاره ماشومان ته د پولیو ویکسین ساسکي ورچلو 5 ورځنی پولیو کمپین شروع کړای شوای دی. اډیشنل ډیپټي کمشنر فید الله مشال ریډیو ته ویایي چې د پولیو راون کمپین کې وو د سویلی وزیرستان او 8000 ماشومان ته د ګوزن رنجنا د ژغورنې ساسکي ورچل شي.
11 12 13 او 2 ډیز کې چاپ دا د میجر پولیو کمپین وی او د شه میجر چې کوم ٹارگیٹ تھا 87000 ٹارگیٹ تھا تقریباً ٹول یوسی سے راوند ہے انشاءاللہ مسئلے دا سنشت دی وڑے وڑے ایشوز دی مریض رپورٹ سی یو وانا سے شینور سکو ایگے مسئلہ حل شلا ڈاکٹر یوست او خمرنگ سے یو دو ایشوز وے انشاءاللہ گا حل سی چغمالی پارن انکار کڑا او خایگا ٹیم ڈپلائمنٹ شو دا مسئلے حل شوی دی پولیو خو دا سے بیماری دو جدا ٹول عمر بیماری دو او دا ٹولا فیملی بیمار کی ندا اس لکا اس کے اس مطالبے سرا تڑل نہیں بچا.
ڈپٹی کمشنر خالد اقبال ویایی چې د سویلی وزیرستان او سیدون کی د خپل ماشومان ته د پولیو ویکسین ساس کی وروت شي چې د دوی ماشومونه مستقبل محفوظ شي.
ډور ټو ډور سلورم کمپاین د خراوان دی ریفیوزل هم د نور ایریاز په نسبت د څه خاص نشته. څومره چې د حکومت هله ځلې کوي د پولیو مرض ختمولو لپاره هغه کې د حکومت سره او ټیمونو سره تعاون وکړي. دا څومره ټیمونه هیلت ورکر دي یا والنټیر دي دا ټول د ماشومانو حفاظت لپاره راوځي.
دی سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی ویایی چې د پولیو کمپین په وخت د پولیو ټیمونو سره 244 د پولیس ځوانون په ډیوټي موجود دي.
او دې سره زمونږ 1244 نفری ده. د دې نه علاوه زمونږ ناکبندۍ دي لپاره سپیشل مختلف ځایونه کړي. دې نه علاوه مونږ موبایل چې فورم دی هغه ټول مونږ ایستې دي او سره سره مونږ اوه پرایویټ ګاډي مونږ کړي چې کوم کوم علاقه کې پولیو شروع ده هغه کې چې په راه پولیس کوي.
د خیبر پښتونخوا ضلع کرک پولیس ډی پی او عرفان خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 12 جنوري سهار 9 بجې په لتمبرګ شه په موټر سایکل سوار نه پیژندلې وسلاولې په ډازونو د پولیو ٹیم سرا پو ڈیوٹی موجود دے پولیس پوئی جنید اللہ پا موقع وجل آئی دائی پا کرک لتمبر سیماک شے پا پولیو ٹیم بنے دے برید زیمواری لیا چاہ ہم مانلی ندو. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
ترانو اوریدون کو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. منور شار سره په سټوډیو کې د مایک ورسپاره مغه تاسو ته د خبرونو لنډیز دراوروي.
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ڈی ایم نن د بلوچستان په لورلای کې د حکومت خلاف جلسه کوي. د جلسې لپاره د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن پرون کوټه ته رسیدلی. والته یې د خبریالانو سره خبرو کې یو وار بیا غتورنه تکرار کړل چې موجوده حکومت د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی او خلک یې منلو ته تیار نه دي. نوموړي ژمنتیا ښودلې چې حکومت به نسکوروي، خو د وزیر اعظم عمران خان په واکمنۍ حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي. ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونه د احتساب د عمل نه د خپلو مشرانو بچ کولو لپاره راغونډ شوي دي. د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر او د کورونا وبا د سار مرکز NCON مشر اسد عمر وای حکومت د روزګارونو په خاطر ټول بند نه لګوي، خو په کار ده چې خلک د احتیاطي تدابیرو په پام کې نیولو سره د کورونا وبا خپرېدو مخه ونیسي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوه خبري غونډې ته وویل چې د کورونا په اولنۍ چپه کې ټول بند له وجې د 2 کروڑ نه زیات خلک بے روزګاره شوي وو. بلخوا په پاکستان کې په تیر یو شوار اوس کې د کورونا له وجې نور 1000 کسان مړ شوي او 2400 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي، چې ورسره په پاکستان کې د مړو شمیر 1000 او د ناروغانو شمیر له 1500 شپږ زرو اوښتی، خو نږدې 1200 ته بیرته رغېدلي هم دي. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي 13 د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د جلال آباد خار باګرامیو سیمه کې عملیات کړي چې پکې 3 تنه داعش وسلوال د نښتې پر مهال وژل شوي دي. چارواکي وایي په دې عملیاتو کې وګړو ته کوم زیان نه دی وخته. او د امریکا کانګرس په کانګرس کې د ولسی جرګې استازي نن د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مواخذې لپاره په داسې حال کې تیاری کوي چې د ریپبلیکن ګوند د استازو ترمنځ د سیاسي بحران له وجې بے اتفاقي زیاته شوې ده. په ټرمپ تور دی چې 13 اونۍ بلوګر د کانګرس په ودانۍ برید ته هڅولی وو.
منور شاو چې تاسو ته د خبرنو لنډیز دراوریدونکو په دې نیمای کې هم بلابل پټونه را سره دي. اوس دغه رپورت، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په اهمیت ټینګار کړی، سول لارې اوربند ته لاره برابره شي. عمران خان د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند له مشر محمد کریم خلیلي سره پرون په یوه لیدنه کې د افغانستان د سولې اړوند د مسایل یاد کړي دي. خلیلی پاکستان ته پر رسیدو د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د پارلمان له مشر یا سپیکر اسد قیصر سره هم کتلی دي. صفی الله ستانگزی پی رپورت جوړه.
د افغانستان د سولې پروسې لپاره د پاکستان پر دوامدار ملاتړ د ټینګار په ترڅ کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان تاکید کړی چې په افغانستان کې د خبرو پروسه باید د هر اړخیز حل لپاره له زغم او ډیر کوښښ سره تعقیب شي. ښاغلی خان د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند له رهبر محمد کریم خلیلي سره پرون په یوه لیدنه کې دغه مسأله یاده کړې ده. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې ښاغلی خان او محمد کریم خلیلي د افغانستان د سولې د پروسې او همدارنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې بحث کړی دی. د عمران خان په حواله باندې په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې پاکستان تل د افغانستان د سولې حل په مسله باندې ټینګار کړی دی او دا یې دریز دی چې د افغانستان لانجه د جګړو لارې نه هواریږي. د ښاغلی خان په حواله په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان د جګړې کې لخواوې باید د اورکام په مسله باندې ټینګار وکړي چې بل اخره اوربند زمینه برابر شي. پاکستان صدر اعظم همدارز ویلی دی چې یو با ثبات او سولیز افغانستان به د سوداګرۍ او سیمیز ارتباطاتو په برخه کې د همکارۍ نوې لارې پرانیزیم. د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند رهبر محمد کریم خلیلی دوشنبه پاکستان ته تللی دی. ښاغلی خلیلی په حواله د هغه په فیسبوک پاڼه باندې په اعلامیه کې راغلی دی چې خلیلی د افغانستان او پاکستان د روابطو او همدارنګه د سولې د پروسې په اړه باندې د بحث لپاره له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. ښاغلی خلیلی د عمران خان تر لیدنې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم د افغانستان د سولې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د روابطو په اړه باندې خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي او د اوربند پر لوري ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې د قریشی په وینا د افغانستان د سولې پروسې د اسلام آباد د ملاتړ خبره تکرار کړې او ویلي دي پاکستان هیله مند دی چې په قطر کې د دولت او طالبانو ترمنځ روانې مذاکرې به وکړی شي افغانستان ته تلپاتې سوله راولي. ښاغلی خلیلي چې د دوشنبې په ورځ پاکستان ته تللی او نن به هم له پاکستاني چارواکو سره ګوري، د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د نقش مننه کړې ده. ښاغلی خلیلي د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره هم کتلي چې ویل شوي په دې کتنه کې هم د سولې پر موضوع خبرې وشوې. تر دې مخکې د طالبانو یو هیئت چې د دوی د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر یې مشري کوله پاکستان ته سفر کړی و او د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کړې وې.
د صفی الله ستانکزی رپورټ. موردو په افغانستان کې پاتې کېږو. خوستیو ځوانانو مدني فعالانو له افغان حکومت وغوښتل چې د مدني فعال ضیا ودان په ګډون په دې وروستیو کې د وژلو شوو فعالانو خبریالانو د وژنو عاملان پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. د دوی په وینا اکثر امنیتي او استخباراتي ادارې د رسنیو له لارې ادعا کوي چې د ځینو پیښو عاملان یې نیولي، خو د عدالتونو لخوا د ولس پر وړاندې هغوی ته په ښکاره توګه سزا نه ده ورول شوې. اعتراض کوونکو په خلکو هم غږ وکړ چې د هدفي وژنو پر وړاندې ټول په یو قطار کې سره ودرېږي او دا ډول ظالمانه کړنو د بندولو لپاره دی غږ اوچت کړي. له خوسته زموږ خبریال نجیب الله خیل رپورټ لري.
مفسدونو ته سوګا، پردیپالو ته
سوګا. د خوست مدني فعالانو او ځوانانو د وی اعتراضي غونډې په ترڅ کې د هیواد پر کچه د مدني فعالانو، خبريالانو او د ټولنې د مخکښو کسانو د هدفي وژنو غندنه وکړه. وی ویل چې د دا ډول پیښو عاملان د ولس مخې ته په څرګنده محاکمه شي. یادو اعتراض کوونکو د خوست د اداري کمپلیکس لاره چې په هغه کې نږدې ټول حکومتي ادارې دي د څو ساعتونو لپاره تړلې وه. د شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله خاد اعتراض کوونکو ته په خبرو کې ویل، کله چې د یو افغان په مقابل کې هر چیرې ظلم کیږي باید ټول ملت یې پر وړاندې غږ اوچت کړي.
ودان صاحب چې شهید شو د خوستو، خوستیان راووتل د ودان په ننګه. په ننګرهار کې زمونږ خور شهید شوه، موږ هغې سره خواخوږي ونه کړه. په کاپیسا کې زمونږ خور شهید شوه، هغې سره خواخوږي ونه کړه، د هغې په ننګ را ونه وتو. په هلمند کې زموږ دایي شهید شو، موږ د دایي په ننګ را ونه وتو. که د نجات لارې ته ځان برابرول غواړو نو د هلمند په ځوان، د ننګرهار په پیغله او د کاپیسا په پیغله به په عین وخت کې په کابل، په خوست، په ننګرهار، په بدخشان، په هلمند کچیرې د نن په کار سره یو شو نو بیا به زموږ مبارزه، زموږ غوښتنه، زموږ غږ نتیجه ورکوي.
مدني فعال یعقوب جان ستوري په خپلو خبرو کې د ضیاودان د وژنې غندنه وکړه او له مرکزي حکومت وغوښتل چې د مدني فعالانو او خبریالانو د وژلو په تور نیول شوي کسان علنی محاکمه کی.
له مرکزی حکومت مغختنه داده چې د ملالا مایوند قاتلین دی نیولی، د شهید دایي صاحب قاتلین دی نیولی، د یوسف راشد قاتلین دی نیولی. دا قاتلین څه شول؟ له چا سره دی شریک کړل؟ علنی محاکمه دی وکي تر څو معلومه شي چې د ولس بالاخره څوک وژني.
اعتراض کوونکو دا هم ویل چې نور نشي کولای د دې حالت نندارې ته چوپ خوله پاتې شي. مدني فعال قادر شاه انصاری په خپلو خبرو کې ویل،
نو ته خدای په دای وینو ډان کې زندگی دې ته مخ ښولې دا په خپل یو مارګ دا موږ ټولې دل په داس خبرو ډېر ضرورت ده.
خوست والی تورن جنرال محمد کټوازی د ځوانانو او مدني فعالانو اعتراضیا غونډې ته ورغی او په خپلو خبرو کې ځوانانو او اعتراض کوونکو سره په دې خفګان کې ځان شریک وبال. محمد کټوازی ګرنوالو ته ډاډ ورکړ چې د دوی غوښتنې به مرکزی حکومت ته ورسوي او ټول به په ګډه د جمهوریت تر چتر لاندې جمهوریت لپاره کار کوي.
دا د تیرو حکومتو ګلام و چې موږ خلک سره فاصله پیدا کړې چې اوس هم دا نه وخت موجود دي. راځي موږ سره نږدې شو، ولسونه را نږدې کړو. که ولسونه را نږدې شو خپله سوله د جنګ ختمیږي او د تاسو دغه احساسات د حق غوښتنه د شهید ولان دا وزورسو. جمهوریت نه دفاع کوو، د جمهوریت لاندې یو، د جمهوریت د اصلاح لپاره کار کوو.
ضیاودان چې د مدني فعالیتونو په خوا کې له څو میاشتو راهیسې د عامه ساتنې ته صدی ویاند وو، د جنوري په لسمه د خپلو دو نورو همکارانو سره د کابل په کارتنو سیمه کې د مقناطیسی بم په چاودنه کې ووژل شو. ضیاودان چې خواوشا دېرش کاله عمر یې لاره د خوست د ګربزو د وړو کلي اوسیدونکی وو او څو کاله د خوست په بیلابیلو سیمه ییزو راډیوګانو کې د کارکوونکو په توګه هم دنده ترسره کړې وه. تر اوسه د ضیاودان د وژنې مسؤلیت کوم چا او یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د یو ځوان د وژل کېدو وروسته یو وار بیا د ولس سره د پولیسو د رویې په اړه بحثونه شروع شوي دي. تازه پیښه د جنوري په 2 مخې ته راغلې. د وژل شوي ځوان پلار وایي پولیسو یې زوی بې ګناه وژلی، خو پولیس وایي هغوی د اوسامه ستی موټر ته د ودرېدو اشاره وکړه او چې ګاډی ونه درېدو نو ډزې وکړې. په پاکستان کې داسې پیښې مخکې هم ډېرې شوي دي. شنونکي وایي د پاکستان پولیس وخت په وخت قربانۍ هم ورکړې، خو چې کله هم داسې کومه پیښه مخې ته راځي د ولس زړه کې کرکه زیاتېږي او هغه قربانۍ هم اغېزمنې کېږي. د پولیسو یو پخوانی مشر بیا دا مني چې پاکستان کې د پولیسو روزنه سم نه ده شوې. په دې اړه یو رپورټ لرو چې لیوې د مې وروسته اورېدی شي. په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا په ډزو د اوسامه په نوم د یو ځوان له وژل کېدو وروسته یو وار بیا په ټولنیزه توګه او سوشل میډیا کې د پاکستاني پولیسو د رویې خلاف بحثونه راپارېدلې دي. د روان کال د جنوري په 2 نیټه د اسلام آباد پولیسو دغه 22 کلن ځوان د هغوی په وینا ځکه پر ډزو وویش چې د شپې په 2 بجو هغوی ورته د ودرېدو اشاره وکړه، خو هغه ګاډی ونه درولو. خو د اوسامه ستی پلار ندیم یونس ستی د جنوري په 5 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل
وہی جنا او قاتل وہی محافظ وہی جنا گواه او سب کچھ جنا وہی
چې قاتلان هم دوی وی ساتون کی هم دوی وی گواہی هم دوی ور کوي او بیا پلټنه هم دوی کوي. نو داسې خو د انصاف اړو امید نشي کېدای.
انصاف کی جنا امید هی کوئی نہیں ہے.
نوموړی وایي د پاکستان د سترې محکمې چیف جسټس ته د دې پیښې له خپلې غاړې نوټس واخلي. د اسلام آباد پولیسو د جنوري په 2 پر ټویټر لیکلی د پولیسو آی جی د دې پیښې نوټس اخیسته او یو تحقیقاتي کمیټې جوړه شوې چې د پیښې څېړنه کوي. بیان ده هم لیکلی چې د پیښې تر شا لاس لرونکي پولیس افسران نیول شوي او د قانون مطابق به کاروایی کیږي. ډان وسپانی د جنوري په 12 په یو راپور کې لیکلي د اسلام آباد د چیف کمشنر دفتر د قضایي پلټنې یا جوډیشل انکوایری راپور د کورنۍ چارو وزارت ته سپارل دی. ډان د خپلو سرچینو په حواله لیکلي په دې راپور کې راغلي چې د پیښې تر شا لاس لرونکي پولیس افسران ډزو کولو ته تیار ناست او په داسې پیښو کې چې کوم معیاري اصول په پام کې نیول وي هغه یې له پامه غورځولي. په پاکستان کې دا لومړی ځل نه دی چې د پولیسو لخوا څوک په دې توګه وژل کیږي. تر دې وړاندې د نقیب الله مسعود په نوم یو ځوان د 2013 کال د جنوري په 14 د کراچۍ د پولیسو لخوا وژل شو. داسې نورې ډېرې پیښې هم شوي. د 2006 کال په جون کې د پیښور پولیسو د امیر تکالی په نوم یو ځوان په تاڼه کې لوس کړلو چې یادې پیښې د پولیسو خلاف د خلکو غبرګونونه راوپارول. د بشري حقونو فعال تیمور کمال د جنوري په 12 مشال لړیو ته ویل چې کله هم داسې پیښې مخې ته راځي نو د پولیسو ورکړې قربانیانې هم ورسره متاثره کیږي.
په کار خدا دا چې پولیس د پاره دي د پراپر ټریننګ دغه بندوبست کړی شي، د خپلې د تربیت د پاره دي د دې لپاره کار وکړی شي چې پولیس دومره پوه شي او دومره دغه شي چې مونږ محافظ یو، مونږ په قانون د عمل کولو تابع یو او نو په کار دار چې کوم عام ولس سره د دې واسطې دي، عام خلکو سره د دې کومه واسطې دي چې هغه د قانون مطابق وي. دا څه نه وي چې د ځان ملکه بدماشیان کوي یا داسې کومې وجنې کیږي لګیا دي دلته د پولیسو له طرفه.
د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر یا آی جی ملک نوید د جنوري په 12 مشال رادیو ته ویل په پاکستان کې له پخوا راهیسې د پولیسو جسمانی روزنې خیال ساتل شوی، خو د هغوی نفسیاتي ټریننګ ته کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوی.
متوتر یو ټریننګ پکار دی دیتا او ګل ټریننګ پکار دی چې موږ نفسیاتي سپیشلیست وی هغه یې د ټریننګ ورګي. نو یو سره نفسیاتي تور باندې ټیک نه وی نو هغه رویه خو به ټیک نه ای در خلکو سره. نو بہرحال دے باندے دے زیادہ ایفرٹ پکار دے سړی وکي او بل دا چې کوم ډېرې مزې وکړي خلکو باندې دا د دې لپاره خو ډېر سختي ټریننګ پکار دی، اکاؤنټبلټي پکار ده چې هغه وکړي او د دې محرکات چې دي هغې باندې لږ سوچ کواړي چې بھائی دا خاص کیس کې ولې دا شی وشو، آیا خلک ټرین نه وو، آیا خلک نفسیاتی بیماران وو، او آیا غی سے بل سے مطلب اچھے ڈزے اکڑے، یعنی عام سڑے کو ڈزے نہ کہیں سوچا وانگے، خاص کر تا چھتا قانون پابند ہوئے، قانون محافظ ہوئے، آچے کل کئی آخو بیا بیا دیر رضا تا غلطا خبر آگا۔
ملک نوید وائی حکومت کا دولس او پولیس تر منز اڑی کی خی کول غواڑی، نوار لبا پکار ہوئی چھے در نو حالات مطابق پولیسو تا جسمانی و نفسیاتی روزا نورکڑی۔ هغه وایي په اوسنی نظام کې له محرر نه نیولې د پولیسو تر مشره پورې ټول د خلکو سره داسې رویه کوي چې هغوی وډار شي او دوی خپل مقاصد ترلاسه کړي۔
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نور کده؟
مشال ریډیو دی خدای نور کوي؟
اوهو، راو بس سمارټ موبایل۔
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلي؟
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا۔
اومی لگے ولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او کابل کے تھیں
دا مشال رادیو دا اوسم یو بل رپورٹ دا پاکستان دا شماریاتو دا سانگی دا یوی سروی تر مخه دا کرونا وبا دا دغه هیواد اقتصاد سخت زپل دی او دا بادی سلویخ فیصد خلک د خوراک د کمی سره مخ شوی دی۔ پاکستان یو کرهنیز یا زری ملک دی خو د اقتصاد او کر کلی د چارو پوهان وای پاکستان کې د کر وندی او خوراکي موادو د تحفظ لپاره نه خو پالیسي عمل کیږي او نه کروندګرو ته اسانتیاوي ورکوي کولکیږي چې لکبل د خوراکي اجناسو په پیداوار کې کمی راغلی دی۔ نور معلومات شاهین بنیری پر رپورٹ کې۔
د پاکستان د شماریاتو د سانګې د وی تازه سروې تر مخه په دغه هیواد کې سلویخت فیصد کورنې د خوراک د کمی د معتدل یا جدي خطر سره مخ شوې دي۔ د سروې تر مخه د کورونا وبا کاروبارونه او د کار کروندې هلې ځلې ځپلې دي چې ورسره د خوراکي اجناسو په وخت منډای ته رسول اغیزمن شوې دي۔ کارپوهان وایي چې سره د دې چې پاکستان یو زری ملک دی او باید د خوراک ټول ضرورتونه پوره کړي، دغه هیواد د 1300 کلونو راهیسې د خوراک د کمی د خطر سره مخ دی۔ د پیښور په ترنا فارم کې د زری سیړنو د مرکز یو چارواکي فلک ناز شاه وایي چې د نوي دور د ټکنالوژۍ د نه استعمال لکبله په خیبر پښتونخوا کې خواوشا سلویخت فیصد میوه او سبزیانې منډه ته د رسیدو نه وړاندې خراب شي۔
پاکستان کې چونکه سیستم هغه شان نه دی، فارمرز دومره لټریټ نه دي، هغه ته پته نشته د پیکیجنګ باندې یا نور هغه جرنل یو طریقه کار دی، بس فصل کٹ کی او ارشان چیا گاڑی ڈک کے مارکیٹ تو رسی نو زمون 40% یا 30% زمون لاسز کی گی پوسٹ ہارویسٹ لاسز سے ورتوی نو آگے پہنچے بانے کم چی ددو ریٹو نے دی فروٹس اور سبزیاں نو دا ڈیر زیاد ہائشی دا انوائرمنٹل چینج پہنچے بانے ہم کم دا بارن ٹیم بے ٹیم بانے کی گی ددے پہنچے بانے ہم فلاورنگ یا آگے پروڈکشن بانے خ کافی اثر گرزئی نو لاسٹ 5 to 10 years دا منگ تا یہ مسئلہ پہ خشو ہے چې زمونږ پروډکشن هغه شان نه دی څنګه چې مخکې کارونه کوو۔
په اسلام آباد کې د منځنی آسیایي هیوادونو د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ د مرکز یو سړنکار ډاکټر غلام سمد وایي چې په پاکستان کې د خوراک د کمی یو لوی وجه دا ده چې د زراعت د ودې په ځای ټوله توجه د صنعت او کاروبار ودې ته ورکړل شوې ده او کروندګر د سخت مهنت باوجود له خپلو پټو او باغونو نه پوره ګټه نشي پورته کولی۔ نو موڑے زیاتوی
زمونگا پا جی ڈی پی کی گروت کی شرح چکا مواد اگریکلچر کب تقریباً شپک پیسد آوا خو وقت سرا سرا دا شپک پیسد چکم دے نو دا 2% اس ہم کم دے یعنی زمون چکم خلق پالیسی جوڑی دا اگی رجحان چکم دے اگا اگریکلچر طرفنا دیر زیاد چکم دے را کم شو دا اگی رجحان چکم دے نو انڈسٹریز او سرویسز طرف تا تلے دے د بد مرغا زمون په ساينس اینڈ ټیکنالوژیز کې ډیولپمنٹ چې په دې سیکٹر کې کم پکارو هغه تر اوسه پورې نه دی شوی۔ او دغه د وجنا زمونږ مسلسل چې کم دی نو زراعت او شوبه چې کم ده نو محروم ده.
دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پښتونخوا کې د وړو یا بورې بیې لوړې شوې دي. د میلیونو مالکان وایي چې دومره غنم ورته په لاس نه ورځي چې وړې کی او د صوبې د خلکو د خوراک ضرورت ورباندې پوره کی. په دغه اړه په سخاکوټ کې د وړو د یوې کارخانې مالک فرمان خان وایي چې حکومت د وړو کوټه ډېره کړې ده، بیا هم د خلکو له ضرورته ډېره کمه ده.
اوړي په دې سیزن په دې منځ کې د سند پابندي را او بیا دې خوا پسې پنجاب پابندي را وسله غنمان نه راتلل و داسې وخت نه بس دا د وجې نه بس مارکیټ ریټ کې فرق دی. فرق کې د بار مارکیټ او د ګورنمنټ د کوټې او د پرایویټ مارکیټ ګیپ کمی که نه بیا ضرورت نه بس بیا خو مارکیټ کې غنمان اویلیبل دومره. خو اوس فلحال حاضر تقریبا 7000 میٹرک ټن زمونږ صوبه شو کوي. خو فلحال مارکیټ کې چونکې گیپ زیات دی پرایویټ مارکیټ کې غنم نشته نو لا فلحال یې دام نه کور کوي. 50-60% کې کم دی اوس فلحال د گورنمنٹ ایشو کیږي. دا 40-50% کې کم دی نو دا مونږ د پرایویټ مارکیټ نه کور کوو. کنه
د یادونه وړ ده چې وزیر اعظم عمران خان په خپل وړومبۍ رسمي وینا کې هم د غذایي موادو د کمی خبره کړې وه، خو تر اوسه پورې د دغه ستونزې د هواري لپاره کومه منظمه پالیسي یا پروژه مخې ته نه ده راغلې.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
امریکایي خبری ادارې بلومبرګ د جنوري پر شپږمه په خپل یو راپور کې ویلي چې په آسیایي هیوادونو کې یوازې په پاکستان کې د ګرانۍ شرح 10.8 رسیدلې ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي امکان دی چې په پاکستان کې د ګرانۍ شرح په روان کال کې هم د 2 درجو نه تر 10 درجو په منځ کې پاتې شي. په خیبر پښتونخوا کې بیا خلک وایي هره میاشت په صوبه کې د خوراکي توکو بیې لوړیږي او پکار ده چې حکومت د خوراکي شیانو قیمتونه پر ځای وساتي. صوبای حکومت وای په دې لړ کې هلې ځلې کوي. تفصیل د فرخنده اسد په ریپورت کې چې د یو دکاندار په غږ پیلېږي.
نمخ کې یو غرتول شل وبګه خامخا بیا ځان لګټي چې دې رولې د بازار نوایلې په بیا دې خو خرڅه بیا ګاټا په تګز مونږ غاز نشي جوړولې.
دا د خیبر پختونخوا د مردان ضلع یو دکاندار عارف خان دې چې وای د خوراکي توکو د بیول وړېدو او هر ورځ د بیو د بدلېدو لوجې ګاک نه جوړېږي. د جنوري پر 12مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی ول د ضروري خوراکي توکو بیې په یو میاشت کې 15 واره بدلېږي او ګاک هم ورسره د خوراکي توکو د بیو پر وړېدو سرکاری ہائی اسکول یا استاد انور شیر د جنوری پر 12مه مشال ریڈیو سره په خبرو کې ول د خوراکي توکو د قیمتونو د زیاتوالی لوجی د هر میاشتې د کور د سودا بجټ د تیرې هغې نه زیات شوی وي.
مثال مخکې چې په 20-25000 دغه تنخواه وه نو په هغې به ښه ګزاره وسو. هم چې یو نکدم چې هم ګزاره پرې نه کېږي. دوسې د ګرانۍ شوې ده نه ګرانۍ د داسې والله روزانه ریټ کېږي تپوس هم نه کوو. بیا مو چېرې دی زما خیر دی بل دی چې تپوس کېږي زما په مونږ باندې شک کې چې ګران راکړي دا شیک ارزان ده د تیرو ټپکه به اخیستله د تین تیرو ټپکه او ساډه 800
بلخوا په پیښور کې د خوراکي توکو د یو دکان مالک عامر محمود ته جنوري پر 12مه مشال ریډیو ته ویل د 2020 کال د پیل نه د خوراکي توکو په بیو کې اضافه وکړې شو. نوموړی وای خلک د ګرانۍ نه پریشان دي او د نومبر میاشتې په پرتلا په 13 دسمبر او په 2020 کال کې د خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي.
تقریباً پنجاب کی 75000 روپے کی تھی جی دا 50 کلو گورے ہی کنے جی مکے وپ 75000 روپے میں ملاوی تو خوالا چاول اوس پنجاب کی 75000 روپے کی ملاوی گی نوخا مخادل 10000 200 300 کی ملاوی گی
دکانداران دا ہم وے دی پزیاتو او نوی نرخونو خوراکی تو کی اخلی نو سنگے پزڑو او ارزانو بیو خرڅ کړي د خیبر پختونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف کوند صوبایي سملی غړي او د خوراک په اړه د حکومتي کمیټي مشر واجد الله خان د جنوري په 12مه مشال ریډیو ته ول حکومت تی کوشش کوي چې گرانی کم کړي خو نو موړې وای دا سه لومړی حکومت نه ته چې گرانی پکې دومره زیاته شوې ده
زمونږ د دایکی 9.35% انفلیشن دا تاسو ګورئ بل سیکنډ دا سپرنې حکومت دی چې د انفلیشن ریټ اسره کې په دې داس پارټي ګورنمنت کې 11% چلو دا نو شری حکومت کې 12% چلو دا چې کوي تاسو چې تاسو د دې حکومتونو کې انفلیشن ریټ وګوري او تاسو ته اندازه شي کاندار چې کوم دی هغه خپل د ډګنا ریټ سیوا خرڅي او دا بدنامې حکومت سره حکومت سره ګران کړی
دا چې په پاکستان کې د ګرانۍ شری ډبل ډیجټ ته د رسیدلو وجوهات سدي او د دې مطلب سدي په اړۍ د اقتصادي چارو په اکرام هوتی د جنوري پر 12مه مشال ریډیو ته ویل
چې ډبل ډیجټ ګرانی وی یعنی چې لنه هو نه پاره دې مطلب دا شو چې دا ګرانی ډیره زیاته ده او د دې سلور وانه چې کوم وجوهات یې هغه موجود دي چې ګرانی د دې په وجه راځي چې فیکټریان چې دا غي سپلای د مختلف سيزونو چې دا هغه کم شي دوی مدا راځي چې د فیکټریانو د مال قیمت کې مر خرید دي چې هغه من مال جوړیږي خام مال هغه ډیر کې هوا شو ده درې خبره دا ده چې انرژي چې دا هغه ګرانه شوې ده او سلورمه خبره چې دا هغه دا چې دغه ملک د ګرانې د کنټرول کولو انسټرومنټ چې دی سرکاري چې کوم مانیټرینګ دی او سرکاري امپلیمنټیشن چې دی هغه ډېر ویک شوی دی یعنی کمزور شوی دی ډبل ډیجیټ ګرانی چې وي هغه دنیا کې د جنگ عظیم دوم نفس د ډبل ډیجیټ ګرانی چې دا هغه د معیشت د تباهۍ هم دغه ورکړي او د کاغذ بلومبرګ او نورې ادارې هم دا وایي چې پاکستان چې دی نو دې کې دا صورتحال خراب دی
بلخوا د پاکستان د شماریاتو ادارې د 2020 کال د لومړۍ هفته په اړه په هغه هیواد کې د خوراکي توکو د بایو په اړه ویلي د روان کال په لومړۍ اونۍ کې د چینو وریجو دالونو سبزیانو وړو او غړو په شمول د 22 خوراکي شیانو په قیمتونو کې زیاتوالی راغلی دی
د فرخندیا صدر رپورت مورید اوریدونکو د دې خبرونه رپورتونه هم دومره په سوشي بو کې به په ونه خبرونه کیسه هر کله کو ترغې د موسیقي نه خون واخلي